په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه یې د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیز له بشري حقونو د نه زغملو وړ سرغړونه بللې ده. ښاغلي ګوتیرش پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه له طالبانو وغوښتل چې سملاسي دا او نور هغه حکومتونه بیرته واخلي چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه هم ویلي چې د اوسنیو چارواکو لخوا د دوی پر ښځینه کارکوونکو بندیز غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. یو نامه پرون ماښام په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې اقدام په وړاندې یو ځل بیا شدید اعتراض څرګند کړی او هیله څرګنده کړې چې طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د دوی کاري ډلې د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو له نوي اقدامه نه دي متاثره شوي. دغې ټولنې چې مرکز یې په واشنګټن کې دی پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړه غندلې او ویلي دي چې ښځې د بشري مرستو او روغتیایي خدمتونو په رسولو کې مهم رول لري. د بې پوله ډاکترانو ټولنې ویلي په افغانستان کې تر ډېره د بېکارۍ له کبله خلک په بشري مرستو متکي او له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. طالب چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دیرش میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار وي د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار ساحه سیمه کې نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دا امریکایي ساخت وسلې دي. چارواکي په هلمند کې دغو وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي دا مهال داعش پرته بله هیڅ نړیواله ترهګره ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا د نورو ترهګرو ډلو د موجودیت خبره د ده په ټکو هغو ډلو ته تبلیغ کول دي.
داعش په ډېره ټیټه کچه باندې اوس افغانستان کې ستا خو له پخوانه ډېر ځپل شوی او کمزوری شوی ده او لا هم د اسلامي مرض ځواکونو د هغو په وړاندې باندې په ټینګه ولاړ دي او نور د بل چا ډلې یا نور مسله خاصه خلق په افغانستان کې نسته او دلته خو دل بیا خطر بلل دا سم نه دي.
ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه له واشنګټن خبرېدونکي ډیپلومات مجلې د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د القاعده ټي ټي پي او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخیل روسیې سره د خپل حکومت د سیاسي اړیکو د پراخېدو خبره کړې ده. د دې وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی پرون کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژنروف سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. نوموړي لیکلي دي د غولیدنو کتنو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي اړیکو هم خبرې وشوې. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف وویل چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپله قونسلګري بیرته پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې د وال سټریټ ژورنال امریکایي خبریال په غلطۍ سره توقیف کړی دی. بلینکن پرون د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرلاند ته وویل دوی د ایوان ګریشکوویچ پر قضیه کار کوي. دغه امریکایي خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د روسانو په نظرونو راپورونه برابرول تیره اونۍ روسیې امریکا ته د جاسوسۍ په تور توقیف کړ. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې په د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. ملګر ملتونو په افغانستان کې خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو غوښتي دي چې تر دویم خبرداري دي دندو ته نزي. تر دې یو ورځ وړاندې ملګر ملتونو خپل کارکونکو ته دغه مهلت 48 ساعته ټاکلی وو. د سازمان دغه اقدام وروسته تر هغې کړی چې طالبانو په افغانستان کې د دوی پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګو. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له طالبانو غوښتي دي چې خپل دا او نور هغه حکمونه بیرته لغوه کړي چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق محروموي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ملګري ملتونه وایي طالبانو په لیکلې بڼه له دوی نه غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان میرمن د کار اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دغه سازمان په تاریخ کې هیڅ یو بل رژیم د دوی کارکونکو د ښځتوب په خاطر لکاره نه دی منع کړی. روزا اوتمبایوا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ماخام د یونما له خوا خپور شو ویلي د طالبانو له خوا د دوی د خزینه کارکونکو له کاره منع کول پر ښځو د ملګرو ملتونو پر بنسټیزو اصولو او نړیوالو قوانینو تیری دی. بیان کې راغلی میرمن اوتمبایوا د امکان تر حده په لوړې کچې له طالبانو سره په تماس کې ده چې په دې اړه ورته خپل اعتراض ورسوي او طالبان سملاسي دا پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو دا بیان پرون ماښام داسې مهال خپور شو چې د دغه سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارګ ویلی وو د چهارشنبې په ورځ کابل کې د دوی استازي په دې تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو نه دي ویلي چې له طالب چارواکو سره یې د چهارشنبې ورځې خبرې شوي او که نه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل اقتصاد وزارت یې چې د بهرنیو موسسو او بنسټونو اړوند چارې تنظیموي د ملګرو ملتونو له استازو سره د احتمالي خبرو جزئیات نه دي ورکړي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دوی د ماموریت په چوکاټ کې د ښځو د کار بندیز د بشري حقونو له اصولو د نه زغملو وړ یوه سرغړونه ده. هغه پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دا او نور هغه فرمانونه بیرته واخلي چې نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محروموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سه شنبې په ورځ له خپلو څه باندې 3000 نارینه او ښځینه افغان کارکوونکو وغوښتل چې تر 48 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي. د یونما د چهارشنبې ورځې په بیان کې بیا دا مهلت نامعلومې مودې ته غځېدلی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ځي. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز پراخ غبرګونونه هم پارولی. تازه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې دغه اقدام غندلی او دوی تیر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کار به روان ناوړه بشري ناورین لا بدتره کړي. ځینو نړیوالو بنسټونو او د خیر ښېګڼې ادارو ویلي دا ګام به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندویو ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. د خزینه کارکونکو پر سر د ملګرو ملتونو او طالبانو ناندری تازه نه دي. 13 دسمبر میاشت کې هم چې طالبانو خزی په نادولتي موسسو کې لکار منه کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ولورپوري پلاوي په مشرۍ کابل ته ولاړه چې په دې تړاو طالبانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو ادارو داسې مهال خپل ټول کارکونکي تر نامعلومې مودې په کور کې نیولي چې په افغانستان کې په هرو دریو وګړو کې یو هغه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په وینا له تیرو شاوخوا شلو میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې پر ښځو بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي دي. په ظاهره همدا بندیزونه د دې لامل شوي چې د طالبانو حکومت هم د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده او هغه باید لرې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یونما مرستیال رامز اکباروف فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دغه بندیز سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او زیاته کړه چې دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولی چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. الاکباروف ټینګار وکړ چې موږ به له دغو اصولو تیر نه شو. الاکباروف وویل هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کاره هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پریښې دي. الاکباروف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې هم غږ کوي وویل دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا پر دغه بندیز خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په نیویارک خبرلاندو وویل دغه بندیز دا ډیره خوشینه کړی او هغه څه چې دوی له طالبانو تر لاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز سره سره به هغوی خپلې میاشتنی تنخواوی تر لاسه کړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیندا توماس گرینفلد دغه بندیز د کرکې وړ وباله او ویویل ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تیره په هغه هیواد کې چې ډیر اړمن کسان د ژوند ژغورنې بشري مرستو ته سخت اړ دي. ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته ویلي چې تر دویم اعلان دی دندو ته نزی. په دې اړه اسد الله لودین د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو د دغه بندیز عواقب څه کېدای شي.
د طالبانو د وروستي تصمیم عواقب د افغانستان د پاره متاسفانه منفي اثرات دی، نه تنها د افغانستان د لا تجدید او انزوا سبب ګرځي، بلکې د دې غیر معقول تصمیم کفاره د افغانستان فقیر او مظلوم خلک ورکوي. معلومدار معنی داده چې د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره دا ډیر منفي او خطرناک عواقب لري.
سادات صاحب د ملګرو ملتونو عمومي منشي له طالبانو غوښتي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ښځې له زده کړو او تعلیمه محروموي بیرته واخلي. د سرمنشي ځانګړي استازي هم له طالبانو سره په خبرو بوخته ده. فکر کوي دا هسبه نتیجه ورکړي؟
د طالبانو د مشرتابه سره د ملل متحد مقامات خبره کومه ګټه نه لري. په دا مهم مسله باید شورای امنیت د ملل متحد مداخله وکړي او یو قاطع او مشخص تصمیم به ونیسي، ځکه چې دا وروستي تصمیم د طالبانو دا د ملل متحد د ټولو معیارونو او د بین المللي حقوقو ارزښتونو مخالف یو تصمیم دی او د ټولو بین المللي حقوقو معیارونو سره تناقض لري.
ملګری ملتونه افغانستان سره بشری مرسته کوي، د نقد او پیسو بستې هم لیږي افغانستان ته. د طالبانو او دغه سازمان ترمنځ ناندرۍ به دغه مرستې څومره متاثره کړي؟
په اوس وخت متاسفانه طالبانو د افغانستان خلک او په خاص ډول د افغانستان د ښځو حقوق د یرغمل په حیث استفاده کوي او غوالي چې د دې موضوع په خاطر د بین المللي جامعه او د ملل متحد نه امتیاز ترلاسه کړي او متاسفانه دا تصامیم کومه ګټه نه لري، نه تنها د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره مضر او منفي عواقب لري، د خپل د طالبانو د پاره هم دا ډیر منفي عواقب.
او څه فکر کوي د طالبانو دا ګام چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو د دندو تنزي له نړۍ سره د طالبانو په اوسني نازک غیر رسمي تعامل سره غیس کوي؟
په اوسني پیچیده احوال کې چې طالبانو د فقدان مشروعیت او لوی حقوقي بحران سره مخامخ دي، دا تصمیم د افغانستان د پاره ډیر منفي عواقب لري او افغانستان او افغانستان خلق بدناموي.
د حقوقي چارو لکتونکو او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د عواقبو په باب مرکه وه. ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي چې وضاحت ترې واخلي. له دې مخکې د طالبانو د اقتصاد وزارت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، خو دا لومړی ځل دی چې دغه بندیز د یوناما د دفتر تر خزینه کارکونکو پورې هم وغځاو. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی ادارو د طالبانو له چارواکو او طالبانو ته نږدې ډیپلوماتانو سره د خبرو هڅه کړې ده چې په رسمي ډول د ښځو پر غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لغوه کړي، خو تر اوسه پورې دغو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو او د ملګری ملتونو د چارواکو تر منځ د وروستیو خبرو جزئیات هم تر اوسه یو اړخ نه دی په ډاګه کړی چې آیا دغه خبرو تر اوسه کوم نتیجه نه ورکړي کنه. خو ملګری ملتونو خپل کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دی دندو ته نزی. او وړاندې د خبرونه ډیره برخه هم د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به واوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او عربستان لوړ پوړي چارواکي نن پنځشنبه د چین په پلازمینه پیکینګ کې سره ګوري. د غولیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خبره کړې. دا د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو دوهم ګام دی چې په وروستیو کې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا وو کلونو رئیس لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې ورستوي کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاوري کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي، د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي، د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اژانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي، نننیو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرانستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې دا تسلویشتو ساتونو په موده کې ایران څخه ووزی، برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایرانی ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي، ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې. د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې سړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدل شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی تیر کال هم مشاوره جوړه کړې و او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګل غونډې لسندري سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتاک د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای تر راځي دي موهید نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتاک د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې ډېر خربلات لرل بیروبار بزخت ډېرو خو اوس دغه تاګ راتاک کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته. خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و. مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دي ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې د غې نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره مونږ ول مانځل چې پیغه کې مونږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو مونږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه براغړ.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټه خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعه کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي:
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل: په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه:
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه:
نه چېرې ترانه شې بیا مرد روما غاړه دې بند شه کړتلې تر هدیرې ګولې، یو چاو یې درته چې دا دې څه لیکلې په لاس، ځواب مې ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګولې، او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې بېلا تا چېرته دې خوندونه او مزې ګولې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ:
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دې سبزی جاتو تا، یو آکس در ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یکدم په کوټا کې خشرات وتا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې
کړ:
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروې واد نه پېل شو لومړی 200 غنې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی می تر درې می غنې دوی می غنې پورې او د سفوش مری وسه ماده نه ده په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شل مخ شوخد
شل مخ دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروې کې نو
مګ شروع کړل په کم کې هم ناروې کې قبول شو نو ما در تک سره دا کار وکړ هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کول مم داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه
نه شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سه هغه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 واتن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتې ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی
لومړی ګڼ او دوی مګنه فوټوکاپی او درې مګنه بیا صحیح مطبع کې چاپ دله هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد د لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځي پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول پیغه وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غینه زیات مطالبه اکثره لومړی ګڼو دوی مګنه دا چې مکتبه ما ته بنورې مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري وره خصند پېښور نه بیا ما دا غینه خبرونه دا خپل غوښتل بم بیا په خپل شکل برابر او بیا هم خبرول مقصد زما خپل د غیواز سریزي تر مقاله ایوین ملکل نه دې ته کوم زما خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکه دی افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې تعجب نکوي چې په وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخستل
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي په ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول دا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای چې دا شی دې دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري داوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه دا روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ د شمه غنه د په 2013 کې و دا غنه روسه چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو ولښتم بشو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پیل په سیر له هم سیاسي ټولنیز ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی ک سره غواړي زما د پارډیر په ځای پورې د ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د په ځای پورې وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وایم مجله وایم نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي او روسه بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونه په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو د مجله ډېر ملي شو نو ته هغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي
لشاغلی پاسګر څخه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځانو یو انځور دی یو یې وسلانه لري د بلی کلاشینکوف په لاس کې دی وسلوال ولاړ دی به وسلی پروت دی سیمه هم غرنۍ ده د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنی برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو پاړه په لنډو خبري شوې دي لومړی خبری د پښتو ژبې د ترټولو اوجده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې رسول مل شتینواری کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د رسول مل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي رسول مل څخه به واورو چې دا کتاب چیرته چاپ کړ، څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زموږ د یو واکمن کیسه ده.
د سلمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځون کې په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پریشي.
لکه څه لیکوال سلمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال دبل نقد نسخمی. نقد په عربي ژبه کې چنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس موږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده، تر څنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق له معلومات شته، د کره کتنې د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د کره شاعر او کره کتونکو په حق له مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په حق له خبرې شته، چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلی دی تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اړه عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي، چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخت را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او په ورسته برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه، چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولای. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی، او دغه خوند له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شاله. که مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره، که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوښي چې مینې انتظار نه کوي، نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر، چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته، یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو، چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
ی
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکل بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله له هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه یې بل ډول درکم، لیکن د لوستونکي ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا یې څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړیو چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیرته پورته کېدې. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوښي چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وایډا قربان بشمیر او تعداد مقصد به کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسوار خطاو کېدشت چې د جمهوریت سکوت په ورځ ځین خوشاله او کثرنګه
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې ورسه محترم یو څه بدل شو او دغه خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون و یا انقلاب و زیاتره خاریان د چا خبره غو د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې رامنډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي که زه وایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خو ورته لور به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه لنډیز راغلی وای. البته للوی سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شداوی چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو. خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبر ته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې زه دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب چې بازنی خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینی خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینی دوستانو لیدلې او ما ته ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترګو ولیدل شي.
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادي کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تیریږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل
وي. انتظار صاحب، پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسي، لیکن په دې شک نشته هنر سي خلیدای شي بهتره کېدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه
چې زور ته ګورم تر لنډ کې سي خاطرې ته ورته ده. او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مو نه کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سری زمون خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه داغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي او چرته چې انسان هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا، نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم.
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته. او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونې تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خبرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدی وي
لکه مجنون کما لیلا، لکه مجنون کما لیلا، الله 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 الله، لکه مجنون کما لیلا، الله 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 جیو نست باہر باہر دمائی کو بندی باندیو سب دکوئی کو، بندی باندیو سب دکوئی کو، مگر سا 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 مگر سا سا سا، رویا قبض پغم مبتلا، رویا قبض پغم مبتلا، اللہ Allah 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 پیدا شو زمونگ رسول اللہ، اولین آخرین دی قبولا، چی پیدا شو زمونگ رسول اللہ، اولین آخرین دی قبولا، اولین آخرین دی قبولا، دی پوڑا انبیاء کی بلا،
سپین وینا دی سر پتلی وایا وحد خفی لاڑ جلی جلی وایا 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 نور دن ویکڑی تیری پما کی ہمزارنا شوا علی علی وایا علی علی وایا